سلامونه او ستوري مسیز عبد الحی کاکړم او تاسو مشال ریډیو ری او سم د یوې ځنګړې مرکه وخت را رسیدلې دي د تل پسیر باندې زموږ همکار راشد خټک له یو لیکوال د بو شهر سره خبرې کړي راځي چې ورته وښیو
مخام خټک ته د پښتو کره کتونکو نستړی کې دونکو لیکوال وایي ځکه چې خغه په توتر سره هر کال یو یا دوه کتابونه چاپوي اگر چې مخام خټک ته کراچۍ په نوزګار او لوی خار کې د وکالت غوندې وخت وختون کې کار کوي او په یوه اداره کې زده کوونکو ته د قانون ښوونه هم کوي خو د دې سره د پښتو په بیلابیلو صنفونو کې 15 کتابونه هم لیکلي دي او په هر میدان کې خپل قلم زغلولی دی. مشال رادیو ستاسو دپاره د مخام خټک سره مرکه کړې ده. خام خټک صاحب ستړي مشه سلامونه جوړ په خیر زمونږ خبرونه ته په خیر راغلی.
وعلیکم السلام خټک صاحب راشد خټک صاحب څنګه ښه ټیک ټاک تاسو ډیر ډیر مننه جی چې تاسو زه خپل خبرونه ته د دې جوګو غنم چې زما سره تاسو مرکو کې او د یو بل د حال احوال خبر شو مننه جی تاسو ته ټول مینوالو ته سلامونه او نیکې پرزونه.
مخام خټک صاحب تاسو خو دا مخام تخلص دی کنه خپل نوم مسده او چرته زګیدلی په کوم کال کې وزګی دی سبق مسومره ویلې دی زده کړې مسومره کړې دی او څه کار کوي چرته میشتي
خټک صاحب بالکل مخام خټک چې دی دا زما تخلص دی او خپل نوم چې دی نوغه اقبال شاه خټک دی او زه چې دی په کال 1902 او یم کې 1972 کې په کمر میلا نظام پور نوخار کې زګیدل بیا می ابتدائی زدکړې تر درېم پورې کراچۍ کې کړې دي. بیا می لسم د نظام پور هایر سیکنډري سکول نه لسم کړې ده. د لسم می د خوشحال خان خټک کالج اکوړې نه کړې. بیا ګریجویشن ته دلته کراچۍ ته راغلم د اسلامي کالج نه ګریجویشن وکړ او د اسملا کالج نه بیا ال ال بی وکړه. هم د اسملا کالج نه می بیا ال ال ام کړې ده. په 2000 کې ز کال 2000 کې ز د وکیل شوم وکیل وکالت لائسنس میں واغست او د لوور کورٹ یعنی تر سیشن پوری چ سره پیر کی کی بیا په 2002 کې زدای کورٹ وکیل شوم او 2002 نه د 2000 نه وکالت کوم او اوس په کال 2015 کې د سپریم کورٹ وکیل شوم او د سپریم کورٹ وکالت کوم چلته دغه هلی زلی دي او بیا چې کم دې ما ال ال بی کړی دا بیا ال ال بی سره چې دنه ما په کال 2015 کې ال ال ام هم کړی دی او ور سره چې دې د وکالت سره بدلتا په فیڈرل اردو لا یونیورسٹی کی ویزیٹنگ فیکلٹی هم ما دغه هلی زلی دی ورسره د ادب د هلی زلی هم تان دیو زلان دی ساتو.
مخام خټک صاحب د لیکوالانو شاعرانو دغه هنرمندانو ادیبان چې دي د دوی یو خاص فیلډ وی یو خاص میدان وی څوک شاعری کوي څوک لنډې کیسې لیکي څوک تقلونه لیکي څوک خاکې لیکي څوک تحقیق کوي تاسو هر څه کوي یعنی موږ تاسو ته آل راونډر ویلی شو.
یاره آل راؤنڈر خو ډېر لوی سړی چې صحیح مانو کې آل راؤنڈر وي. یاره زه آل راؤنڈر براته نه وایم بس دا خبره ده درسته ده چې تقریبا ډېر سیزونو باندې ما تب ازمایي کړې ده. شاعري مې هم کړې ده ناول مې لیکلې افسانې مې لیکلې او تنقید کتاب شته دې کره کتنې خاکې مې هم لیکلې نو په دې لحاظ خو ما ته آل راؤنڈر ویلی شي. خو مسله دا ده چې آل راؤنڈر چې کوم دی نو هغه بیا په خپل هرې شعبې کې چې کوم دی هغه کامل وي نو زه ته ځان ته د کاملیت درجه خو نشم ورکولی خو په ټولو سیزونو کې مې تر خپله وسه چې کوم سیز ما ته ښه لګېدلی نو ما که څه ټیم کې خاکو موډ جوړ شوی نو خاکې مې لیکلي شاعری موډ مې شوی شاعری مې کړي ناول راته لګېدلی چېرې ناول لیکل دي په دې موضوع نو په هغې مې ناول لیکلی تنقید راغلی خاکی می لیکلی نو دا سیزونه بس دا ادب سره چوک دا ټول سټڈی په یو ځای روان هي نو چې کم ټیم کې ستا کم شی په انډر سټڈی وی نو بیا کوشش کی چې سړی هغه سیز چې تا تکلا دا هغه سیز اشاره وشي نو په خپل بیا سړی هغه طرف ته توجه کی هغه سیز ولیکو نو شاید دی وجه نه بس په ټول سیزونو مې د یو دا طالب علم په حیث لیکړې د یو عالم فاضل شخصیت په حیث نه بس دا سې دی لکه چې یو طالب علم کلا یا ادبی چنه چې دار څه نه متاثر کیږي، دغه شانت شاید زه د یو طالب علم یا د ادبی چنی په هیڅ کلا د یو چیز نه متاثر شم، کلا د بل نه په تاثر کې بیا هغه لیک زمانه وشي.
په دا هر څه تلاس چولو باندې یا په هر میدان کې لیکلو باندې ستاسو پر لیکلو سو اغیز خو نه دی شوی، ځکه چې موږ داسې اورو کنه هغه انګریزی کې وایي چې جیک اف آل ماسټر اف نن، یعنی په هر څه لږ ډېر پوهیږي خو په هیڅ هم پوره نه پوهیږي، نو داسې خو نه دی شوی چې تاسو سره
مطرح خیال زما د خبرې د جواب په خپل استا په دې سوال کې موجود دی. بالکل همدا سیدا چې همدا سو غنه چې په ایسم نه پوهیږم، بس ټول سیزونو ته ملا سچوله
تاسو لکه چې خپاش وای مخاف خټک صاحب ما د سینې دی ویل چې تاسو په سن پوهیږئ، ما خو سیو مکولو ویل
او بس اول به ما لکه شاعری وسم کوم، ما د شاعر سره د تکل می دو کتابونه راغلی دا سید افسانو او مختلف سیزونو باندې ما تبازمای کړی دا. خو سوال نه دی چې کله کله مو ما کوم سیز لیکلې، نو ما کوشش تا کړې چې پاغي مې اول ځان پوهې کړې چې دا څه شته، کما تکل لیکلې نو ځان مې پوهې کړې چې تکل څه شه ده او تکل ولي لیکلې کیږي په نورو ژبو کې څنګه لیکلې شوی، ما ته څنګه لیکل پکار ده. نو ما اول چې کوم ده نو مونتین او فرانسیس بیکن دا سټڈی کړل، بیا ما ترجمه کړی دی فرانسیس بیکن ما وړلې، نو دغه شانت مختلف سیزونه چې کوم دي، کما پښتو ادب کې د ماحولیاتي تنقید باندې کتاب لیکلی، نو ما اول بیا په ماحولیاتي تنقید باندې ځان او یا پوی کړی دی چنن سبا مسله سدا. نو تر څه حد خدا سدا خو زه دانش مویل چې بیا گینه زه په دې ټولو سیزونو کې ماستر یم، نو ممکنه ده چې په کم سیز باندې ما لګ ډیر ځان پوی کړی دی، نو تر هغه حد به ما پغی لیکم کړی دی. نو ماستر خو بالکل نشم ویل، خو تر لگ لگا دے تر سہا دا پا دا غٹولی سیزونو لگ لگ میزان پوئے کڑے نو بیا ما آغا لیک کڑے. خو بیا دا سینا دے شوئے چیز ما تکل لیکلے نو بیا میں افسانہ پریخی چا افسانہ ملنا دا ٹول اسٹڈی یوزے روانے ہی آو پا دی ٹول سیزونو لیکل کوما، نو بس دغه شانتی دا سلسله روانه ده. نو چې اوس ما ته تاسو څنګه ګوره که جیک آف آل ٹریڈ ماسٹر نن راته وایو او که ماسٹر آل اور جیک آف څه ته وایي، ممکنه ده چې زه نه ګڼم چې زه په دې ټولو سیزنو کې کامل یم.
په داسې حال کې چې دا پښتو کتابونه ډېر نه اغېستل کېږي، نه په بیا څوک نه اخلي، ستاسو یو کتاب دوه خامخا هر کال کې چاپیږي، نو دا ستاسو کتابونه خرڅیږي ډېر او لوستونکي لرای کنه، دا ولې داسې په بیړه بیړه کتابونه چاپوي؟
یاره راشد صاحب تاسو ته خپله پته ده چې د پښتو د کتابونو څومره مارکیټ دی، او بیا زه خو کتاب چاپ کوم او بیا په خپل ملګرو ته د ډاک په ذریعه مغو ته بیا ورلېږم، او ممکنه دا چې کم کتابونه پبلیشر چاپ کړی دي نو ممکنه دا چې هغه ته به دا اندازه لګي چې څومره خرڅیږي یا نه خرڅیږي، یا پښتو اکیډمي چاپ کړی دي نو هغه ته به اندازه وي. او نور ما چې خپل چاپ کړی نو هغه خو ما یوم نه ده خرڅ کړی، بلکې د ملګرو ایڈریس را سره وي او بس هغه ته ورلېږم. پاتې شو دا خبره چې په بیړه بیړه لیکم، نو بس کله کله داسې وشي چې ما دا کتابونه لیکلي وي خو موقع راته ملو شي نو بیا د چاپ کولو چاپ یې کوم، نو داسې خو خبره بالکل هم نشته چې رګینې د پښتو د کتابونو مارکیټ دومره چک دی، نو په دې وجه نه یاد دی نه څه د ګټې امکانات دي نه. دا زما ګټه ده چې زه کوم شی ولیکم هغه ملګرو ته ورسي او هغه ولولي او تبصره پې وکړي یا ماته ریسپانس راکړي چې خ کتاب لیکلی شو، هغه هم ریسپانس ته هغه کس چې ما ته پته وي چې د ریسپانس څومره اهمیت لري، لکه څنګه تاسو یا داسې نور ملګري چې هغې په تبصره وکړي یا ماته ووایي چې را دا د ښه کتاب لیکلی
مننه یار، زه دې هم په سایبرای خلکو کې شمار کړم،
دا چې دا زما د پیره هر څه هر څه دي. او نو په دې وجه نه نور د ګټې وټې خو څه گنجایش نشته، خو دا به شوق دی زما د لیکلو، ادب زما دا شو کنه چې شوق دی، نو شوق خو څه قیمت نه لري، او شوق هر وخت چې کم دی پتا کې جذبه را لړزوي، نو شاید دا ما کې د لیکلو یو جذبه ده، نو چې دا څومره پورې روانه ده څومره پورې تاند ځلاند ده لیکم به چې کله دا جذبه سره شو خپل به غلې کینم.
کوم څو کتاب چاپ شوی دی او په کوم کوم موضوعاتو نمونه یې سدي؟
زما تر نن نه پوری چې دی نو هغه د شمار په لحاظ څو 25 کتابونه چې دی هغه چاپ شوی دی او هغه چې تر سره شیر کوم نو هغه داسې دی چې اولنې کتاب زما په کال 2015 کې راغلی او چې شاعری وا هغه دې په وجود کې نه ځایږم او دغه نه پس ته بیا دویم کتاب چې کوم هغه ګلګشت په 2000 کې دا چې کوم عالمی مشاعره په مانسره کې شوی و ډوریال کې اسماعیل گوهر صاحب دې کړی و دا غي رپورتاج دی بیا دریم کتاب چې کوم دی هغه بیا شاعری د لکه فصل ریبل کېږم او بیا څلورم بل کتاب چې دی هغه د شاعرۍ د ما په پیژنې کنه او بیا د ټپرنګ بیا چې کوم دی زما کتاب دی پښتو ادب کې د تکل ابتدا او ارتقا دا په تکل دی او زما په خیال دا باچا خان یونیورسيټي کې فیل سټوډنټ لپاره د نصاب کتابم دی بیا د افسانو کتاب دی غیب عالم پسې چې کوم دی نو هغه نظام پور او د پښتو جدیده شاعری دا تنقید دی بیا تنقیدی کتاب دی دو یاران دو شاعران ریاست سیمو ممتاز ورغزی باندې لیکل شوی بل یو تنقیدی کتاب دی د یو اثر درې غونه هغه سیف الرحمن سلیم شمس القمر اندیش او اکرام الله ګران چې باندې لیکل شوی دی بیا د تکلونو کتاب چې کوم دی تکلونه اولنې کتاب دی بیا د تکلونو دویم کتاب پغړې بیا بل تنقیدی کتاب دی د خیبر د غزل د مکتبه فکر نمانده شاعر خیبر افریدی او بیا چې کوم دی بل چیرنه دا یو وشتمه پیړۍ د پښتو ژبې او ادب نوی بیانیا او بیا چې دی هغه تنقیدی کتاب دی کرخ کرا کتنې اوله برخه او بیا پښتو ټپې انګریزي ترانسلیشن یو کتاب دی بیا د خبرلوس تصویرونه خاکی دی د ګټ جنگ ناول دی پښتو ټپونه کا انګلو رښتا رنگ ورهنګ دا ما اردو انگریزی ته ژباړلې چپی دی بیا ماحولیاتی تنقید او پښتو شاعری یا شعر و ادب بیا چې کوم دی ما د میکاولی دی پرنس او د خوشحال خټک د دسترنامې پر تلیز جاج دی بیا چې کوم دی نو هغه د فرانسیس بیکن د تکلونو ژباړه ده بیا کاکړې غاړې دی چې اردو انگریزی ته ترانسل شوی دی دا تقریبا دا زما 25 کتابونه دی بیا د غین علاوه ناچاپ چې کوم دی نو هغه د طاهر افریدی د افسانو انتخاب دی د غنی خان د نظمونو تجزیدی او دغه شانت د شاعری څو کتابونه چې دی هغه ناچاپ دي او داسې تنقیدی نور کتابونه دي سره نو داسې زما په خپل خیال چې 15 کتابونه هغه اوسم په کیو کې دي چې ناچاپ دي او هغه ان شاء الله پراتلونکو کې راځي
دا ښکاری چې په یادولو کې کتاب نیم در نه پاتې شو مخام سه کشمیر 25 ته نه رسیدو
کو کتاب مې بخنه غواړم چې دا غی ذکر نه پاتې شو او ډیر مهم کتاب دی اجمل خټک یو باغی انقلابی شاعر دا یو تنقیدی کتاب دی زما چې هغه نه بخي پښمار کې هیر شو او دا د هیرولو کتاب نه ډیر مهم کتاب دی په دې نه چې مالک له په دې چې اجمل خټک په شان ته پیولوش شخصیت باندې مالک له دی
دا وخت څنګه تقسیم وای مخام خټک سه دومره زیاتو لیکلو ته چې تاسو خو ډېر مصروف ژوند هم لرئ کنه د یو وکیل په توګه کیسونه به تیاروي بیا به هغه چې د په دولتونو کې پلیټ کوي نو لیک ته دومره وخت څنګه وباسي ادبي غونډو کې ګډون هم کوي تاسو د خپل وخت تقسیم کړی دی یعنی مهال ویش مو کړی دی کنه کارونه ورته پرېږ دی
راشد خټک صاحب حقیقت هم داسې دی چې وکالت چې دی دا په خپل کل وختي جاب دی پېښه ده سلی ریجنټي جاب دی ته ایون موبایل هم نشه بندول خپل خو ما څنګه اول ویلیو چې یاره د ادب چې دی دا زما شوق دی نو دا شوق په ما باندې دا ټول څه کوي بلکې زه دا بوم چرې د ادب دا شوق نه وي نو وکالت به زه ذهني مریض کړی وای د وکالت چې کم ټینشن دی او کم ټینس سچویشن نظر ځان راوباسم نو زه ادب بیا زه دا څو غنه چې زموري خو خپل په زموري کوم خو تفریح دا زما د پر تفریحو په ذریعہ به جوړ شي خلک چې کم دی د وکالت نه پستا انجویمنت کوي څو سی سایډ ته ځي څو ډینرونو ته څو یو پلا بل پلا پروګرامونو ته زما اس قسم ته حل زلي نوري نه نه ډینرز ته که څوک مغوړي نه زم ور سره چې تم ډیر په ډیر کم زم او نو بس بیا کور دفتر او بیا دا کتابونه لوستل لیکل او زما سره اکثر په گاډي کې بل کتاب پروت وی آفس کې را سره بل کتابي یاد لستلو لیکلو د پاره او کوټ کې را سره هم په فایلونو کې خامخا ما سره یو کتاب په لاس کې وي او اکثر ملګری مې راته دا وایي چې کله تاسو بینم نو تاسو سره کم لګو زره بدل بدل کتابونه در سره او زنه خو دا چې وایخلی وګوري نو خو د پښتو یې چې نور ژبو ولې نه بیا کې دی دا خو د پښتو کتاب دی بیا تاسو کې دا په څه شي لیکل شوی پلان دی دا خو ځان ته خبرې دي نو وخت چې کم دی ګوره زه دا قلم نه غړم زنه خلکو وخت نشته وخت وی وخت درې ستل غواړي زه ډېر کسان داسې ګڼم چې ناس بیا سه به ګپې شپې لګي درې درې ګڼټې څلور څلور ګڼټې یا به کور ته راشي بار بار روزي په دړه بناستي او وي به وخت نشته وخت به ته په خپل پیدا کړي وخت هر سیس ته ای خو چې ستا کله دا غسیس سره شوق وو تا غسیس کول غواړي نو زه چونکه ادب چې دی دا کول غواړم ادب لوستل غواړم په ادب پوهېدل غواړم ادب لیکل غواړم نو دا زما چې څنګه څومره ټایم زه وکالت ته ورکوم نورو سیزونو ته ورکوم داسې ادب ته هم زه هغه مره بلکې ټول نه زیات ټایم چې کوم دی غزل لیک لوست او ادب ته ورکوم نو داسې نه دی چې ګنې دا ما ویشلې دی یا څه شعوري تور بس روان دی چلیږي او وخت چې کم دی نو ما کله دا نه تعین کړی چې دومره ګنټې به وکالت ته ورکوم دومره ګنټې به ادب ته ورکوم نه بس دا سلسله ده روانه ده کله مې دا ادب ټیم وکالت ته ورکړی کله کله د وکالت ټیم ما ادب ته ورکړی دغه شانته دا وخت چې کم دی هغه تقسیمیږي او څو داسې شعوري اسانه ده غیر شعوري دغه شانته روانه سلسله ده چلیږي نو شاید دا ادب سره زما شوق دی بلکې زما چې کوم کور بچیان دی قربان دی دا غو هم یو لوی احسان دی برخه ده زما سره چې غوی کله هم زما په دې سيزونو کې بلکې غوی را سره هم پکې برخه اخلي غوی هم زما د دې ټول لیکونو نه خبر وي ځان خبري او غوی کم اس کم ماته داسې کله ټف ټایم نه درکړي چې یا غوی مان ګیله کړی وي چې ټول وخت بس کتابونو کې التم کتاب وکالت کیم کتاب دلتم کتاب نہ نو بس دلته بچو ته مخبل وخت ورکوم د الله په فضل سره کالج ته سکول ته پرېدم هم واپس راوړم هم او باقاعده دا غو سره چکم ده په چکم سیس ما تر ازي فرض کا دا غو د نصاب متعلق نو پغو کې مر سره برخه خلک دا ټول بس دخته کرم ده
دا سی یو ناول یا ناولټ ورته وایو هغه مهم لیکل دی د ناول لیکنې د بهر څنګه روان دی په پښتو کې کلک داسې نظر په واچوي
ما دا ناولټ چکم دی د غټي جنگ لیکل دی او دا په دغه زمونږ په دې مکا کم په دې تنظر کې ما دا لیکل دی تاسو چکم دا سوال دی چې د ناول بهر ته څنګه ګورئ نو دا پښتو ادب کې ناول چې څنګه د ترجمه نه شروع شوی دی خو تر اوسه پورې روان دی لیکل کیږي زه خدای نه شمه له چیرې غنی ډیر مخکې تلې دی خو ولاړم نه دی ناولونه ډیر ښه لیکل شوی دی لیکل کیږي مستل کیږي هم او تقریبا ګورو چې په هر موضوع باندې لیکل شوی دی کاغه نور محمد ترکی لیکل دی کاغه شپون سیف دی کاغه نصیر احمدی لیکل دی کاغه صاحبزاده ادریس ته کاغه رسول رسا صاحب دی کاغه تایزه صاحب دی کاغه طاهر افریدی دی کاغه فاروق سرور دی بیا په زنانو دی په لکه مې بل نوم چې کم ده د صفی علی هغه ډیر یادګار نوم دی ډیر ښه ناولونه لیکل دي ممکن اصل نومونه زمانہ په دې ټیم کې پاتې کی خو دا ناول سلسله چې هغه روانه ده زه دا نو غنم کده نور ژبو سره پرته لکو لکه اردو یا انګلیش هغه ستو خو نشته خو بهر حال بیا هم موږ دا کمې نه محسوسو چې ګنې پښتو کې ناول نشته نه شته دی ناول شته ناول لیکل کی یو خخ ناولونه خصوصا وګورو موږ د افغانستان په دښخړه باندې زموږ چې کمد په دې باندې ډیر خخ ناولونه چې دي هغه لیکل کیږي لیکل شوی دي او په دې کې صرف دا نه دی چې صرف ناری نو لیکوالو لیکل کړي په دې کې خزینه لیکوالو چې کم دی نو هغه خخ ناولونه لیکلي چې په هغه کې د وګمې بهترین ناولونه دي د حسین ګل ناولونه دي او په خانداز لیکلي شوی ناولونه دي نو زه دا وایم چې په دې کې زموږ سره د سړو سره د خزینه لیکوالانو هم برخه ده هغه هم ډیر خخ ناولونه لیکلي دي ګو چې مونږ دا نشویلې چې ګنیرا ناول ډیر زیات په مختلفه ده خو دا دی چې ولاړم نه ده او د ډیرو سيزونو سره چې کم ده موضوعي ګرځو غرزولې ده د پښتو ناول هم او د پښتو ناول زه په خپل ده بلکې چې کله د یو ناول سلکلن بهیر ولیکل شي نو دې مطلب دا ده چې پښتو سل کاله دا یا د پښتو ناول چې کم دی هغه سل کالونه زیات مزل کړی دی نو چې کم سیز یو پیړی مزل وکړي نو دې مطلب دا شو چې د هغې فضا ودرېدلې نه ده او هغه سازګاره ده نو لازمي خبره ده چې مونږ د نورو ژبو سره خو نه شو پرتله کولی خو په خپله یې چې کوم ګورو دلته نو هغې وده کړې ده په ځای ولاړ نه ده او مزید به وده کوي.
تاسو د پښتو نه علاوه په اردو کې هم لیکل کوئ، په اردو کې کوم کوم کتابونه چاپ شوي دي؟
بالکل، زه پښتون علاوه په اردو کې هم لیکل کوم، اردو کې مې شاعری هم کړې ده، شاعری کوم، نثر هم، مضامین هم را سره دي، نظمونه دي را سره په اردو کې، خو په مختلفو ویب سایټس باندې لیکل کوم لکه هم سب ڈاٹ کام وغیرہ، او داسې آرٹس کونسل کې په مختلفو پروګرامونو کې لیکم کوم، اورم هم، لیکم هم، برخه پکې اخلم، خو تر اوسه پورې په اردو کې زما باقاعده کتاب نه دی چاپ، البته د پښتو نه مژباړې کړي دي اردو ته چې هغه چاپ دي، خو تبازات یعنی افسانو یا داسې د شاعرۍ یا د مضامینو یا د نظمونو کتاب میں پائپ لائن کی دی چې لیکلی وي د شاعر او د نظمونو خصوصا کتابونه مې چکم دي ناچاپ دي او سم مضامین دي، نو دا درې کتابونه مې اردو کې چکم دي، هغه زیر تبه دي، نو هغه را روان دي چې هغه د مضامینو دي، او بل چکم دي هغه څلورم کتاب اردو کې چکم دي، نو هغه ما چې څومره فورن لیکوال چې دي د انګریزي ژبې د نورو ژبو هغه باندې ما لیکل کړي دي، نو هغه ممکنه ده چې هغې باندې مې یو کتاب راشي، نو داسې یو درې څلور کتابونه اردو کې ما سره ناچاپ شته، نو امید ده چې هغه هم کله وخت راغو نو هغه به هم چاپ شي او په اردو کې هم ستا خبره درسته ده چې لیکل کوم، تر خپل لاسه دا خو پته نشته چې هغه به څومره معیاري وي، خو بهرحال په هغې کې لیکل ضرور کوم.
د کراچۍ ادبي فضا نن سبا څنګه ده؟ پخوا خو به تاسو دغه د جرس ادبي جرګې غونډې وې او ډېر ملګري به وای، اوس خو هغه ټول نشته، نو تاسو غونډې کوئ که نه یې کوئ؟
یاره د چې سپا درته وایم د کراچۍ ادبي فضا هغه شانته نه ده چې څنګه د نن نه لس پنځلس کاله وړاندې چې وه، ډېره تانده او ځلانده او روانه وه، اوس هغه شانته نشته. ادبي هلې ځلې کېږي، مختلف شته دي ملګري چې هغوی ټولنې جوړې کړې دي، په هغې کې هغه یې تر خپله وسه تنقیدي پروګرامونه هم کوي، کله په غزل تنقید او کله په نور نثري لیک باندې، خو چونکه څو چې د جرس ادبي جرګې تعلق دی نو جرس ادبي جرګې اجلاسونه د نه کېدو برابر دي، بلکې نه کېږي تر څه حده پورې خو کېدل، خو زه څه وخت نه راسه ګورم چې هغه هم نه کېږي. دا چې کوم کله سوشل میډیا په دې باندې زیات اغېز کړی دی، اوس تقریبا هغه سیزونه چې ملګری برا غونډې دل او یو خو دا برخه وه، دا چې سلسله وه چې دا یو بل به ووینو یا یو بل نه به خبر شو، اوس هغه چوبیس ګنټې د یو بل سره د موبایل یا د فیسبوک د لارې یا د نور سوشل میډیا د لارې یو بل سره په اړیکو کې وي، نو هغه مطلب خیال هغه د غونډې د ناستې هغه اهمیت ختم کړی دی، اوس هر سړی چې کم دی خپل لیکوال هم دی، ایډیټر هم دی او پبلیشر هم دی، بس موبایل یې په لاس کې وي چې څه شی زړه ته راغلل پوسټ کړي، نو ادبي فضا هغه شانته نه ده چې څنګه وا، او ما ته نشته پته چیرې د دې بنیادی وجه څه کې دي، خو هغه ملګري هم چې کوم وو دلته فرض کوم محب وو تیر سے وفات شوی دی ریاست تسنیم، نو یا نور ملګری وو نو هغه به ټول راغونډېدل، بیا شاید ځنه ملګری داسې وو چې هغه ډېر تاند وو ځلاند وو، هغې به په څه طریقه هم خپل ملګري راغونډول، لکه محب وزیر دلته نو محب وزیر به چې په څه طریقه هم، خو هغه به دا کله کله به داسې وو چې په میاشت کې به دوه غونډې هم وکړلې، خو موجوده صورتحال هغه شانته تسلی بخش نه دی چې زه وایم چې نه روا واقعي بالکل غونډی کیږي دام نه دی چیرې غونډی نه کیږي شته دی ملګری چې هغه سره نه ټولنې جوړې کړې دي په هغه کې اوس هم هغه تنقیدی حالې ځل کې خدا هغه معیار هغه نه دی چې کم معیار د جرسې دی وی جرګې وو او پاره کې ملګری داسې یو څو تنه داسې دی په دانو او ټولنو کې چاري هغه ملګری دی هغه ځوانان دی او لیک لوستم لري او خا مطالعه هم لري خو هغه پلیټ فارم هغه غوندو هغه درجه نه داسې لکړي چې نه هغه معیار شته چې کم د جرسه دی وی جرګي وو ګو چې هغه تر خپل وس ډیر خ خپل چسوم راغې واسطه څومره پوه ده دغه مطابق وایي کوي خو هغه هغه شانت تسلی بخښنه ده لکه څنګه چې د جرس د بیچارګي وو
د نورو غونډي ژبو سره یې پرتل کو نو د پښتو سینې ادب چې دی اوس کم لیک ادب لیکل کیږي شعر دی لنډه کیسه ده ناول دی خاکی دی تکلونه دی نو څنګه دی د معیار په لحاظ تاسو په خیال
زما په خیال کم پښتو ادب مو د نورو ژبو سره پرتل کو نو دا غونه زغل چې ده کنه هغه ډیر خدای د اردو د انګریزان علاوه فرض کوم کده بلوچي سندي یا د سره کې پنجابي ادب ته ګورو نو دا غونه زمون ادب ډیر مخپوړه اند روان ده دا غو په نسبت باندې اوس اکثر ګورم دلته پروګرامونه چې کم سالانه کیږي د مختلفو ژبو نو په ریکه چې کم انداز ده کم معیار ده نو دا غینه د پښتو معیار ډیر لوړ ده خو مونږ چې کړه د اردو د انګریزي سره پرتل کو نو الته کې بیا هغه معیار مونږ ته په نظر نه راځي په کار ده چې مونږ حقیقت پسند شو دا خبر منو چې زمون معیار چې کم دی هغه د اردو او د انګریزي په نسبت لا ډیر کمزور دی البته زمون سره چې نور دلته د کومو ژبو ادب ده دا غونه زمون ادب ډیر ښه دی په حال کې هم په ماضی کې مخ او په مستقبل کې به هم ښه وي اکثر دلته په کراچۍ کې کراچۍ ته هغه وکړي مینی پاکستان وته وي دا چې کم دی وړو کې پاکستان در مطلب د ټولو ژبو خلک دلته موجود دي ادب هم دلته موجود دی مونږ سره دا غو ناس ته پاسته کیږي اکثر کوم پارٹس کونسل کې صرف وګورو چې کلم سالانه پروګرام کیږي نو د اردو نه یا د انګریزي نه علاوه زبر کده بلوچي پروګرام وي نو د ټولو نه کم کسان وي کده سرایکی وي بالکل کم وي کده پنجابي وي کده بلوچي وي هغه کې نیم نشست د نیم سیټونه چې کم یاغه هم ډکلی او چې د پښتو پروګرام نو هغه په ټول ارس کونسل کې وتاتا هر دویم کس پښتون ښکاری او دا ټول چې کم دغه پروګرام ته راځي دغه شانتا په افسانوی لحاظ سره یا ناول لحاظ سره یا نسبی لحاظ سره هم هغه نه چې کم دنو مونږ ډیر خیو دا بل خبره ده چې په سند کې سندي ژبه چې کم دا دی سرکاري ژبه ګرځولې دا خو په خپل ځای ده خو دا هغه هم هغه امکانات چې کم ترندرمي سند پوری دی په کراچۍ کې به دغه هغه غیز نشته په کراچۍ کې د سندې نه زیات غیز د پښتو ده نو زه دا وایم چې د نورو د اردو د انګلیش د علاوه د نورو په سره چې پرته لکونه دا غي نظم د ادب وزا ډیر لوړ ده ډیر ښه ده زما په خپل خیال سره
د پښتو ادب او ژبې راتلونکي څنګه غنای تاسو څنګه ښکاری لګرنا په واچوي
راشد خټک صاحب هر راتلونکي یو امید وي او وکړ چې موږ امید ډیر خو ساتو او صرف ترخه ساتلو پر نه عمل کې هم او زما په خیال د پښتو راتلونکي ښه ده او ولی چې موږ چې کوم ده کوم څه سوشل میډیا زلاره هم ګورو نه پای کوم ځوانان هغه هڅه کوي چې هغه پښتو ادب هم د دې سره د نورو ژبو سره سیال کی او هغه ټولې محل زلې دې پکاروي چې کوم نورو ژبې پکاروي د مخبل خیال دا ده چې راتلونکو د پښتو ادب ښه ده ولی چې اوس دا د نت ژبان دا ګرځېدلې ده د ګوګل او د چټ جی پی ټي او د نورو ټولو ژبه ګرځېدلې ده پښتو نو کچری زمون ژبا د دې سجونو وړه نه وي بیا خو مونږ ویلې چې وره د دې امکانات چې کم دي او امید ساتل بیکار ده پراتلون کی کبد اور کښینا پراتلون کی کوم پښتو ژبم د نورو ژبو نه شاید چې کم وړاندې دی نه نو غو په غو ور سره بالکل روان وي نو راتلون کی د پښتو ژبې ډیر ښه ده او د صرف د ژبې نه د چې کم روان کول د غنه هم ډیر زیاته توقع ده ډیر خو خزواران چې کوم دی هغه نن سبا ډیر ښه لیکوال دی په هر موضوع له سره کاغه تنقید نوی تیورې په له سره دی کاغه ناول دی کاغه افسانې دی او کاغه نور کاغه شاعرې په له سره دی نو راتلون کې ز بالکل ښه غنمه او د پښتو راتلون کې بد نه ده، ډیر ښه ده، او په کارم دي چې موږ دغه او خو امید وساتو او خو امید ساتل هم پکار دي.
د مشال رادیو ګرانه اوریدونکو، اوس یو د مکو او سندره اورو.
د آینه مخ تسترګي توروي یو خاندي، د آینه مخ تسترګي توروي یو خاندي، د چا وژلو لارزان تیاروي یو خاندي، د چا وژلو لارزان تیاروي یو خاندي، د آینه مخ تسترګي توروي یو خاندي، د چا وژلو لارزان تیاروي یو خاندي، د چا وژلو لارزان تیاروي یو خاندي. مسافر کله نه پس راغلم، ستنه ستومانا مسافر کله نه پس راغلم، ستنه ستومانا مسافر کله نه پس راغلم، ستنه ستومانا مسافر
کلو نا پس راغلم. سندره تاسو اوریدا، اوس بیا د مخام خټک سره خپل مرکه ته دوام ورکو.
تاسو په ټولنیزو رسنیو هم ډیر فعالیت کوي، زیاتره مو پوسټونه وی، تصویرونه مو ورکړي وی، یا د کوم غونډې رداد وی، حال احوال وی، یا مو خپل تخلیقات ورکړي وی، شیرونه وی، خاکی وی. نو د دې ساغیز دی تاسو په لیکنو باندې د ټولنیزو رسنیو باندې فعالیت چي دی، دا تاسو ته حوصله افزایی درکوي او حوصله مو زیاتوي کنا؟ اسو وخت مزه کوي، ستاسو څه خیال دی؟
دیکھی دو قسم تا رجحانات تھی، زنه خدا سي دي چاغه د وخت زیانم وي، او زنه چکم دي هغه استاد لپاره د مشاهدي تجربه او د علم باندې سم ګرځي، یعنی هغه کسانو سره چې زما اړي کی دي چاغه په هلي لیکوالان دي هغه لپاره موضوع پويږي، دا غو نه هم د سوشل میډیا لارې فائدہ حاصلو، خو زنه هغه کسان دي چې هغه بیا هغه معیار نه لري، نو لازمي خبره هغه د وخت زیان مو ګرځي. نو زه په خپل دوام چې په سوشل میډیا ځکه پوسټ ټول چې نن سبا پکار دی چې په سوشل میډیا کې ته ان وی، کله ته په سوشل میډیا باندې ان وی، نو ته کله پوسټ کې یا د ملګرو سره په اړیکه کې نو ته ژوندې پاتې کېدای شي، ادروایز که ته په سوشل میډیا باندې ژوندې نه یې، ولې چې دا هم یو د ژوند د پېژندګلۍ چې کوم دی یو ذریعه خو دا، خو پوسټونه دا دواړه چې کوم دي کله کله داسې موکي چې هغه د پوسټ وړ وي او کله کله پوسټونه د پوسټ وړ نه وي، نو زه دا چې دا مله جوله غوندې رجحان دی چې په دې کې کله کله د وخت زیان هم پوسټونه وي او کله کله چې کوم دی نو هغه د کار پوسټونه هم وي، خو چونکې د سوشل میډیا د لارې خپل ځان چې کوم دی هغه ژوندې ساتل یا لیکونه چې کوم دي، اول به دا و چې تا به رسالې ته او یا چرته چې رسالې به چاپ کېدې یا اخبار ته به تا لیک لیږلو، نو به چرته په میاشت دوو کې به چاپ کېدو یا به درې میاشتې کې به چرته راتلو، نو اوس چې کوم دی تا لیک وکړي او سمدستي پوسټ یې هغه ټولو ملګرو ته ورسي، هغې مولولي او نقدم پې وشي په هغه ټیم چې یاره تا ښه لیکلی که بد لیکلی، په هغه ټیم هغې کې زنه ښه خلک چې کوم وي، چې کوم پوه خلک دي هغې په باندې د خپلې سطحې لیکل کوي، او چې کوم د چا سطح ټیټه ده هغې د خپل حساب سره په هغې باندې لیک خپل نقد کوي، نو کله کله هغې کې ډېر ښه تجاویز راشي او کله کله چې کوم دی نو هغه بس د لایک طرح دا پوره یا به هغه د خپل سوچ مطابق پاغه باندې لیکو کی نو هغه د وخت زیانم ګرځي او بل طرف ته چې چا په خدي کل کړي نو هغه وخت کی مهتی کوي هم نو په کار دا چې په سوشل میډیا هم سړی ژوندې او خخ پوسټونه وکي دا نه چې نه د خپل ځان ځای وخت ځای کې نه د بل زما خپل خیال دا ده چې دا یو ښه عمل ده کې سړی په سوشل میډیا ژوندې وي او لیک کولی شي خپل سیس پوسټ کولی شي نو هغه په اټ ا ټایم چې کوم د خلکو ته ورسی
په خوا تاسو د شاعر په هیڅ پېژندل کېدای بیا موږ د نور سنفونو باندې هم ته بزمې وکړه اوس هم شعر لیکي هغه شان لیکي څنګه په خوا لیکلو کنه اوس موږ د شعر لیکل کم کړی دي د نورو لیکنو په وجه ان مطلب دا دی چې د شعر لیکل چې څنګه په خوا کې د کم بجې کیفیت کې براغه او تاسو په کم کیفیت کې لیکلو هم هغه سره راضي کنه د وقفې وکړه شوې ده
بالکل راشد خټک صاحب زما ولنه پېژنګلو چې دا هغه د شاعر په هستا او دا زما د تخلص چکم دا د دې ثبوت ته ولې چې اکثر تخلص چکم نه هغه شاعر کې دي نو بالکل زما پېژنګلو ول د شاعر ته زما ولنه کتابون د شاعر راغله ده هغه نه پسته بیا نه سر راغله او زه واقعي چې په شاعر سره سره نثر لیکم دا دې چې شاعری مې پرې خینه ده د نثر سره سره شاعری کوم خو هغه د نثر چې کوم د دور وی دا بیرن پیریډ په دی باندې ډیر کم راځي دې ته هغه چا خبره چې کوړکتون وته وګړه پښتو کې څنګه سړې چرګ کوړک شي داسې سړې کوړک شي تر څه حدا پورې نه دا په شاعری کې دا کوړکتون په سړی راځي بیرن پیریډ چې کم ده خو په نثر کې په سړی باندې بیرن پیریډ ډیر کم راځي بلکې دا یو لوی لیکوال کول دي چې پتا باندې کله بیرن پیریډ د شاعری راشي نو ته بیا نثر لیکل شروع کا ترجمه کوي یا نور نو خپل بده بیا یو وخت دوباره شاعری تر وګرځي نو دا زه چې کم ده په شاعری مې اثر خو ضرور شته پر وته ده چې کله ما نثر لیکل شروع کړي نو شاعری هغه انداز په سره خو نشم کولای خو پریخ مې بالکل نه دا شاعری کوم چې کله کله موډ مې جوړ شي نو شاعری ضرور کوم البته د نثر په شان ته چې کوم بس نثر لیکو نه کوم هغه شان ته رواني وس د شاعری نشتا او بل دا دي چې شاعری چې کوم دا هغه بیا ځوانه جذبه هم واړی کنه یو وخت وی چې سړی ډیر جذباتي وي نو دغه سره هغه بیا شاعری هم په انداز باندې کید وخت تک سره سره چې کوم دنو هغه جذبه هم لګا راټی تشي نو لازمی خبره دا شاعری هم سره هغه شان ته نه او بل دا دي چې شاعری د وخت سره هم خود کی چې کلا جذبه ځوانه یو ته د جذبه اظهار کوي په شاعری کې نو هغه ستا سره خی هم او چې بیا کلا جذبه دي ټیټ وی او ته عمر دې موړي دي لوي بیا هم ته هغه د جذبو اظهار او هغه شان تک نو هغه ستا د شخصیت سره میچ نه خوري نو لازمی خبره بیا د هغه د سره شاعری راشي چې کله د شاعری کې پوخواله راشي نو بیا سړی د رومانټیسیزم نه راشي د ټولنې غم ته بیا اجتماعي غم د چې کوم د خپل شاعری مرکز وګرځي نو لازمی خبره ده زه اوس د نثرم لیکم او شاعری هم کوم خو دا خبره ده بالکل منم چې زما به شاعری د نثر په لحاظ اوس کبه شوی ضرور وي
پر لیکنه څنګه سمبالوي په کاغذ لیکي کنه په کمپیوټر کې لیکي دا لیک ته سمبالولو طریقه مو څه ده
اول خو ما باقاعده په کاغذ به مې سمبالول ډایری کې به مې لیکل ډایری به زما څو ډایری یعنی اوس ما سره پرتی دی اپ ډکې شوې دي چې کله زه دا کمپیوټر او دا موبایل سره بلد نو نو ما به بیا په کاغذ لیکل یا ډایری کې به مې سمبالول خو چې کله ما کمپیوټر او دا موبایل راغله نو بس اوس تمام لیکونه چې کوم دی هغه په کمپیوټر یا موبایل کې لیکم او بیا دلته چې کوم دی نو هغه ځان سره سیو کوم دا اوس طریقه ده او دا ما ته ډیر اسان ښکاری ځکه چې کاغذ به اکثر تا نه چرته پاتې شو ورک به شو یا به وشلېدو یا به کپڑو کې پاتې شو به وینځلی شو نو دا کمپیوټر یا موبایل کې چې کوم دی نو دا خوندي کړی وي او اوس یې اکثر زه په موبایل چکم وی را سره په هغې کې سمدستي لیکم کوم او په هغې کې سنبالوم او داغی نه شیر کوم کاغه پبلیشر ته ویم د دې زنه هغه ته لګم او کبیا هغه د پروف ریډینګ د پاره وی ټول نو اوس چې کم نه زیات داغه د پاره کمپیوټر یا موبایل چې دی دا ساتم او پاره کې سنبالوم او شاید دا نوې وخت تقاضا هم دغه دا چې مو شاید اوس د خپل لیکنې چې کم دی هغه مو خپل کاغذ سره هم ښه خبره ده که څوک سنبالولی شي سنبالولی په کار دی خو په کار دا دی چې مونږ هغه په کمپیوټر یا موبایل کې هم د ځان سره سیو ساتو.
دا نوی صنفونه چې راغلي دي په پښتو کې په خاصه توګه د نثري نظم دی یا نثرم دی یا د ټپیزي دی دوی ته په کم نظر ګورئ تاسو په دې چرته تبزمئی کړی دا لیکل مو کړی دی پکې کنه؟
بالکل په دې کې چې کوم له نو ما نثري نظم هم لیکلی دی او ما تاسو ته وایم چې ما اردو کې هم لیکلی په پښتو کې هم د دې اردو کې بیل کتاب راځي او په پښتو کې بیل کتاب راځي او ټپرنګ تاسو ته مو چې ټپیزي ما ټپرنګ باندې هم یو کتاب چاپ شوی دی پهغې باندې بیا ډېر سریزې خپله لیکلي بیا مې د هغې وضاحت کړی دی. نو زه چې کوم نوي صنفونه دي زه خو دا ګڼم چې دا راتلل په کار دي او په کار دی چې څوک په باندې ډېر ښه لیکل کولی شي نو هېڅ بندېز په باندې نشته. لکه څنګه چې د غزل نه پسته نظم او د نظم کې بیا آزاد نظم راغی نو یو ایجوټیشن وو هغې ته لازمي خبره ده چې کوم غزل ګونو هغو ته اکدم نه و تیار چې هغه ومني خو لازمی خبره ده د وخت تیریدو سره سره آزاد نظم خپل ځان ومنلو دغه شان ته نثري نظم یا نثرم چې کوم دی بیا هایکو ده یا ټپیزي دي هغو هم خپل ځان چې کوم دی هغه ومنلو خو معیار به مونږ خامخا ګورو چې آیا هغه شی د معیار دی که نه دی ټپرنګ یا ټپیز مونږ لیکو نو هغې کې معیار څه دی په کار نه دی چې مونږ هغې نه د ټوکو ټکالو شی جوړ کړو یا د هایکو نه بیا مونږ ټوکو ټکالو شی جوړ کړو نه هغه هایکو به بیا په کار دی چې مونږ د هغه د اسماعیل ګوهر یا مونږ د قاسم بنوي یا بیا مونږ د اظهار الله اظهار په شکل کې هغه شان ته ولیکو چې چا هغې لیکلي دي. داسې نه ده چې بیا مونږ راشو او هغې نه لطیفي جوړی کړو د لطیفو په شکل دی نه وي دغه شان ته نثري نظم چې کوم دی نو په کار دی چې نثري نظم دی بیا د نثري نظم په شکل وي دا نه ده چې هغه بیا صرف نثر لیکلی وي او دی ورته وایي چې نه دا خو نظم هم دی نه هغې کې د نثري نظم ټولې تقاضې موجودې وي نو که څوک بیا په هغه ټولو تقاضو پورې ولې چې ادب چې کوم دی ادب خپلې تقاضې اول واړی او دا سره پدم نه ده هغه قانون دی کار څه دی هغه خپل چوکاټ کې بلی کې نو بیا بدا دا هغه صنف ګرځي چوکاټ نه بغیر چې کوم لیکي نو دا بیا ارس یو خو ادب نه ني نو په کار دادې چې کده نثري نظم څوک لیکي کټ پیزي لیکي او نورم څه لیکي نو په کار چې دا هغه خپل چوکاټ چې دی هغه درست وساتي هغه چوکاټ دی خیال ساتي او معیار ډیر ضروری دی چې پاګې کې دا غنه پسته چې پاګې کم مواد دي دا هی ته هم خیال ساتي چې زه هغه کې راوړم سو پاګې کې زه لیکم سو نو بیا هو پکار دی چې دا سې سې ډرا شي او د پښتو د ادب لمنه ډکه کی ته فراخې کی او پکار دی چې مونږ دا سې سې نو لارې ونه نو سو دی ته مونږ ویلکم وو په خیراله وته وایو.
د وخت سره د هر سیز اصول چې دی هغه نوی ټکل کیږي او مقدار هم بدلیږي دغه څه د لیکنو او د ادب مثال هم دی مثلا په خورا تحقیق اصول چې بیل وو وس نوی نوی اصول راوځي دغه څه د نقد هم نوی نوی نظریه راځي نوی اصول جوړیږي ان تاسو د دې نوی نقد چې دی په پښتو کې چې کم نقد کیږي وس په حاضر وخت کې دا د دغه ادبی تیوریانو او نورو ژبو کې چې کم نقد کیږي دا غوی سره برابر دی کنه؟
بالکل زه در سره دې خبره کې متفق یم چې وخت سره هر څه بدلیږي خو بدلون هم بدلون په کار دی بدلون او به ادب کې بدلون چې کم دی هغه خصوصا ځمکني حقایقو سره په کار دی چې بدل شي. دا نه دی چې په تقلید کې چې بس په اردو کې کیږي په انګریزي کې کیږي نو مونږ به په پښتو کې کو آیا هغه په پښتو کې ځای نسی کنه دغه شان ته د نوي صنفونو یا خبره خروش وای د تیوري یا د نقد چې کوم دی نو لازمی خبره په پښتو کې نن سبا رجحان کم دے دا ډیر زیات شوی دے خو زنه خو چې کم دی هغه باقاعده د اردو یا د انګریزي نیخ پرې غته ویرانی راوړي دی په پښتو کې دا سی لیکل کی کتل کی لکه چې ترجمه شوی دی نو هغه چې تاسو په پښتو کې ګورم نو هغه چې مو په اردو انګریزي کې کتلې هغه چې وی هغه ټوټل پیراګرافونه راغستی وی هغه لیکلې وی دلته او نو بیا سړی وی چر چې زتا ګورم نو ګوپی چن نارنګ او شمس الرحمن فاروقی او وهاب اشرفی دا نور ولې نه ګورم چې هغه د تانه په خان داس کې لیکل شوی دی البته اوس چې کوم دی ډاکټر نصیب الله سیم اپ د پښتو ادب تیوري یو کتاب دی چې هغه سکړی دا یو سوال راوچت کړي چې د پښتو د خپل ځان ته تیوري کیدای شي کنه پاغي باندې ډیر ملګرو لیک پکړې امام پکړې چې اصل کې د ادب د تیوریانو چې کمی دا د ټولو اصول چې کم دی هغه د ټولو یو شانت وی هغه فالو کی نو آیا دې چې کوم سوال وروړي چې د پښتو ادب د خپل ځان ته سنایا او بدایا او د بیان او دا ټول سیدونه دا به ځان ته بیا داسې سیسونه به ډېر مشکل شي چې یاره څنګه به د پښتو خپل علمي بیان به څنګه وي او د هغې به چې کوم دی ځنه سیسونه ډېره مشکل شي بیا چې هغه څنګه راوړو د هغې تشبیهانې به هغې ته به څه وایو به څنګه اپلای کوو نو دا ګوچ هغې ورته دا ویلي چې یاره رشیا کې چې کله دا خبر رالو نو هغې خپل فوکلور ته رجوع وکړه نو دین داسې وي چې موږ خپل فوکلور ته نو فوکلور خو زمونږ سره دا خو موږ اکثر دا دی چې هغه هم بیا په هغه تیوریانو په اصولو باندې مونږ ګورو هغې په هغه انداز باندې بیا مونږ هغه تلو
هسې دا دلیل خو لږ قوي دی ځکه چې مونږ خو ډېر غني فولکلور لرو
نو دا یو سوال شته دی په دې باندې نن سبا دا خبره روانه ده چې یاره د پښتو د ادب خپله تیوري په کار ده کنه ګو چې مشکله خبره ده او څنګه دی نو دې کې وایي چې هغه ضرور وایي چې نه زه په باندې بل کتاب راوړم شاید چې پای کې دې دا هغې څه حل لاره موخی خو زما خپل خیال دا دی چې دا د بین الاقوامي اصول وي او د تیوري او په دې باندې ټول ادب چې کوم دی هغه په هغو اصولو کتلې شي نو په کار دا دی چې مونږ د نقد کوو پښتو کې نوي ادبي تیوریانې دي ګورو هر څه دې کوو په کار دی چې ادب ته دې راشي خو ګورو به چې آیا دا زمونږ د ادب سره سمون خوري کنه آیا زمونږ د ځمکني حقایقو سره د دې تړون شته کنه آیا دا زمونږ دغه مسلو سره د تعلق لري کنه آیا دا زمونږ د ادب د چوکاټ سره سمون خوري کنه دا ټول سیزونه په نظر کې ساتو هغه نه پسته بیا په کار د چمون په دې باندې کار وکړو
تو وخت کې تاسو د حمزه بابا په ځنه شورن باندې هم کار کول یو کتاب ملیکلو چې بیا ښه کتاب وری کله شو کنه نیمګړی پاتې شو کپرې مخو د سره بس نه لیکي دغه کتاب کې څه کراته وکي
بالکل همدا دا سوچي سید ګوهر صاحب کراچی ته راغلی نو سید ګوهر صاحب بار بار به دا ماتوی چیر دا حمزه صاحب چې دی تا به په دې خپل شاعری کې ورک شي د دې چې کوم د انتخاب په کار دی نو بس ما غټ ماتو ټیک شو نو ما بیا دا ځین کې ودا خبر نو ما دا حمزه صاحب د شاعری انتخاب شروع کو تر ډیر حد مې کړم دی بیا نور حالو زلو کې بوخ شم نو اوس مې ځین کې شته دا خبره او دغه منصوبه مې ځین کې شته او ان شاء الله دا به زه تکمیل ته رسوم او دغه انتخاب چونکه دغه کلیات ما سره شته هغه نه مې ډیر انتخاب کړی هم دی نو دا منصوبه را سره شته ده او بل د طاهر صاحب د افسانو چې کوم دی انتخاب دا دوه انتخاب چې کوم دی هغه کې ما تقریبا زیات کړی دی بس دغه په ژوند را نه غوږم هغه ما سره په بیا بیا تاسو به کرا نه کو هغه ټیم ورته برابر شوه نو دا دوه کارونه چې کوم دی دا زما په منصوبه کې شامل دي او ان شاء الله چې په خپل وخت باندې دا دواړه منصوبې هم سر ته رسیږي او کتابي شکل کې راځي
تاسو حکیم لیکلی دی ما هم خټک سب دستا سے حکی چی دی دا صرف تاسو پانډی ولارو نزدې ملګرو په ادبی خلکو دی کنا پنورو عام ولس کې دا سے خلک شته چې په وای ملیکل کړی دی یا چرته په سیاست مدارانو لیکل کړی وی یا چرته په قبایلی مشرانو حک لیکلی وی حکیم په چا لیکلی دی
بالکل راشد خټک سے ما حکی لیکلی او د حکو کتاب چې کنا زما چاپ ته او ما د جرس ادبی ملګری چی دی دوه باندې ما حکی لیکلی چې په کې اولنې طاهر صاحب دی ریاست تسنیم دی آفتاب بدر دے محب وزیر دے، نور الاسلام سنگر دے، ننگیال یوسف زے دے، فیصل فاران دے، رحمان بونیرے دے، او روخان یوسف زے دا ملگری چکم دینو پدو باندے ما خاکی لیکلی دی، او دا ټول ادبی شخصیات دی. اسی یوسف کسان شتا چاغه ادبی شخصیات نه دی، او غ زما د ادب زما د وکالت استادان دی. دو ورځې وړاندې دی دا جانان خټک تکرک زما سینئر او هغه د خاکی دپاره بهترین شخصیت وو. د 11 ستمبر دوه درې ورځې وړاندې وفات شوی دی کارک کې، الله دې وبخښي. د هغه شخصیت داسې یو بل څو شخصیات دي چې هغه مې ذهن کې دي، په هغو باندې به هم دا خاکه لیکم، خو هغه به ادبي شخصیات نه وي. نو د اوس چې کوم کتاب زما چاپ دی خبر لوس تصویرونه، دا خاکی دی او دا ما ټول د جرس په ملګرو چې ما کوم نمونه واغستو دا ما په غو لیکلی دی او دا چاپ شوی دی.
لنډه کیسه لیکلو ته څنګه ور پام شو؟ لنډه کیسه خو ډېره لیکل کیږي اوس په پښتو کې، تاسو څنګه لیکل پیل کړل چې یاره دا پښتو کې لګي لیکل کیږي کنه معیار یې ښه دی کنه اس مزړه ورته وشو لیکلو ته؟
لنډه کیسه بیسیکلی ما د ډېر شروع نه لیکلا، چې زه کله یو لسم کې وم نو چې څنګه ما شاعري کوله داسې ما لنډې کیسې ورسره لیکلې. نو ما خپله شاعري په ابتدا کې د سعدالله جان برق صاحب نه اصلاح کوله، او بل زما په کوڑی کالج خوشحال خان خټک کالج کې صفدر اسیر د مردان چې کوم دی صفدر علی اسیر خپله ډېر ښه شاعر و، د هغې نه به مې اصلاح اخیسته. ما به په هغه وخت کې ما یو لسم کې دوه چې کوم دی نو دوه افسانې ما لیکلې وې چې هغه زما د افسانو کتاب کې چاپ هم دي. نو ما د هغه وخت نه لیکل افسانی ابا بیا چکل ایل ایل بی ما کول پاغه دوران کې ما څه نه لیکلی وسه ما بیا ورستو لیکي. نو افسانی رجحان چکمو چونکه ما به د شاعری سره سره هغه وخت کم دي افسانه نگاران لوستل، نو دغه د وجنه په ما کې د افسانو رجحان چې دی هغه وو. خوب د وخت سره به مې لیکلې خو کمې کمې به لیکلې. بیا یو ټیم داسې راغله چې ما په یو مخو لیکلې و هغې نه یو کتابي شکل جوړ شو. نو په هغې کې تقریبا 15 شپاړس افسانې دي، او د هغه په کتابي شکل کې غیب عالم په نوم باندې چې کوم دي هغه افسانې دي او هغه چاپ دی. په هغې باندې بیا بهترین مختلفو کسانو تبصیرې لیکلي، خو په هغې باندې ټولو نه بهترینه تبصیره چې ده هغه د سلیم راز صاحب دی چې هغه د لوستلو نه پسته ما سره شیر هم کړه، او بیا امید دی چې شاید دغه چې کومې تبصیری دي کتابي شکل کې راځي نو په هغې کې به شاید هغه چاپ هم شي.
مقام خټک صاحب نوې کلام بره تاوروي، نوې غزل بره تاوروي چې زمونږ اوریدونکو هم خوند ته واخلي او مونږ هم خوند ته واخلو.
غزل دا ده: خبر یې راوړو خو خبره یې د خولې نه وته، خبر یې راوړو خو خبره یې د خولې نه وته، لکه نیولی ګولې نختی د وسلې نه وته، خبر یې راوړو خو خبره یې د خولې نه وته، لکه نیولی ګولې نختی د وسلې نه وته.
واه
پسر سرتوري وبخي ابلي او سلګي سلګي وا، پسر سرتوري وبخي ابلي او سلګي سلګي وا، خود پختون مزاج اموخ د حوصله نه وته.
ډیر علی
په هر اعتبار د خپل فریق نه کوا لوړه مینا، په هر اعتبار د خپل فریق نه کوا لوړه مینا، په خپل اجمنه وکرا د فیصله نه وته. زما په هډ هډ ننوتی سپ بل شان وا، لکه دمړی تبي وجود نبی خلی نه وته، لکه دمړی تبي وجود نبی خلی نه وته، چې اډانا د تصور یې خوځولی نه وا، چې اډانا د تصور یې خوځولی نه وا، ترسو د زړه د هندو کوش بے زلزلی نه وته. زما د زړه په کور یې برید د ځان مرګی کړی وو، زما د زړه په کور یې برید د ځان مرګی کړی وو، ماخام دا د خیال سرتیری بے حمله نه وته. خبر یې راوړو خو خبره یې د خولې نه وته، لکه نیولی ګولې نختی د وسلې نه وته.
نو لیکونکو ته، نو لیکوالانو ته، نو شاعرانو ته، نو ادیبانو ته څه پیغام لري؟ څه نصیحت ورته کول غواړي؟
نو لیکونکو ته پیغام دا دی چې اول د مطالعه وکړي ضرور. مطالعه نه بغیر هیڅ شی چې کوم دی هغه مکمل کېدای نه شي. اکثر مسله دا ده چې زموږ لیکوالان کوشش دا کوي چې بس لیکي، که غزل وي که څه، نه څو پورې دې مطالعه نه وي کړي، د خو خو لیکوالانو سره ناسته پاسته نه وي کړي، او خو خو کتابونه دي لوستي نه وي، د ادبي کلچر نه تیر شوی نه وي، ادبي کلچر ته دي زیات پام کوي، د ادبي هلو ځلو کې دي حصه اخلي، مختلف سیمینارونو کې چې کله دي لیکي دي ضرور. ولی چې د معیار نه د مقدار نه معیار جوړیږي، لیکي دي خو یو وخت به داسې راشي چې دغه مقدار چې کوم دی دا به یو ډېر های معیار ته لاړ شي. او لازمی خبره ده ابتدا کې څوک معیار نشي ساتلی. معیار جوړیږي د مقدار نه، او چې کله ته څومره تجربه لرې، څومره لیک کې، څومره لوست کې، هغه مربه مخ په وړاندې ځي. نو زه نوي لیک پلانو ته دا خواست کوم چې لیکي دي خو مطالعه دې ضرور کوي، مشاهده دې لوړه لري، تجربه دې لري، په دې ټول ادبي کلچر کې دې ځان ځایي. ادبي کلچر نه بغیر دا وده بیا مخکې نه شي مونده. او دا زه په خپلې تجربې مشاهدې په لحاظ سره کومه چې زما مشاهده تجربه تېره شوې ده هغه هم دغه شانته ده. او زه په خپلې مشاهدې تجربې چې کوم ده په رڼا کې دا خبره کوم نوي لوستونکو ته.
موسیقی او شعر خپلو کې څه اړیکه لري سره او په یو بل څومره اغیز کوي؟ او ستاسو چرته قلمونه موسیقارانو او هنرمندانو ویلي دي کنه؟
تر څو چې د موسیقۍ تعلق ته او د ادب اصل کې موسیقی چې کوم ده دا چې کوم ده نو دا یو نغمگیز اظهار ده د شاعرۍ، یو ترنمی اظهار ده د شاعرۍ. هغه شاعری چې کوم مونږ د موسیقۍ د تړون سره اورو نو هغه په مونږ باندې ډېر اغیز کوي. داسې دی چې دا جامه ده، دا سنگار دی، او چې کله دا جامه زیبي د شاعري وشي، د موسیقۍ په جامه باندې سنگار شي، نو دا داسې شي لکه ناوي هر سړی به استای. نو ادب چې کوم دی چې کله مونږ هغه تحت اللفظ وایو نو هغه به خوند شاید نه کوي چې څومره موسیقي سره. نو دا ادب او موسیقي دا لازم او ملزوم دی د یو بل سره. بلکې زه دا وایم چې کم موسیقار په ادب پوهیږي نو هغه به ډېره خوندوره شاعري چې کوم دی موسیقۍ ته راوړي، او یا کم ادیب چې په موسیقۍ پوهیږي نو هغه په ادب کې هم ډېره بهترینه موسیقي چې کوم ده، آهنګ چې کوم دی، او هغه کم ټاټ دی یا کم سرونه دي هغه به هم دلته کې دی ته آزمایي په هغې باندې کوي. نو دا یو ډېره لویه خبره چې ادیب موسیقار هم موسیقار ادیب هم، نو دا بیا ډېره لویه خبره ترې جوړیږي. ګینې ادب اکثر موسیقار ادب نه پوهیږي او ادب ادیب چې کوم دی په موسیقۍ نه پوهیږي، نو دا بیا انتخاب کې ډېره مسله شي ورته. تاسو اکثر به کتلي چې کوم بهترین موسیقار و لکه رفیق شنواری چې کوم دی دا بهترین موسیقۍ سره په ادب باندې هم پوهېدو، نو دغه وګورې انتخاب د حمزه صاحب د لویو کسانو داسې ټکر وګورئ چا په موسیقۍ او په ادب هم پوهیږي، نو هغه غني خان او اجمل خټکو دا لوی خلک راغستي. او چې هغه خلک دي چې هغه صرف آواز لري موسیقی سره تعلق لري په ادب نه پوهیږي، نو تا ته خپل پته راغه بیا هغه خبره ډینګ کې چکر ډینګ کې چکر ډینګ 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 دغه شانت شاعری به وایي یا به وایي چې مونږ بدنام وي او دغه شانت کیسې بیا راوړي کنه، نو هغې به بیا هغه معیار نه ساتي. نو زه دایم چې دا دواړه سره لازم او ملزوم دي، او په کار دی چې موسیقار دی په ادب پوهیږي او ادب دی په موسیقۍ، نو دا به بیا دواړو ته وده ورکوي. ګینې نیم حکیم خطرې جان نیم ملا خطرې مان والا کیسه شي. او دا اکثر نن سبا مونږ وینو چې زیاتره کسان اسی په لپ سنگینګ کوي او ځان ته سنگران وي، نه هغه نه به په شاعری پوهیږي نه شاعر پیژني، او بل بیا هغه کوشش کوي چې چا ورته په کاغذ سولي کو به دې کوشش کوي چې څنګه وي. او پاتې شو زمانو زما قلمونه داسې یو دوه کسان ویلي زموږ چې کوم دی عظیم وزیر زما څو قلمونه ویلي دي، داسې یو بل مرګری و هغه نیویارک نه سبا اوسي او څه وخت کې به موسیقي کوله، هغه یو غزل لیم زما ویلی دی، نو دا مزیات کی دي. او څه بیا ما خپل هم څه وخت موسیقی سره شوق لرلو، ما خپل هم یو څو غزلونه ویلي دي چې په هغې باندې ما ویډیو هم جوړې کړې دي او په څو چینلونو باندې هم چلېدلې دي.
مننه مونږ ته د وخت راکولو مخام خټک صاحب په مخه مخه.
مننه جی ستاسو ډېره ډېره مننه جی زما سره د مرکې کولو. خاد او آباد اوسئ. مننه.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو د ماخام خټک خبرې او غزل تاسو واوریدو. اوس ما راشد خټک ته اجازه راکړئ. د خدای په امان.
ازار می منک ناز دی جن بلم ازار می منک ناز دی جن بلم و نادانا نادانا تا پر کیوانو خر سولم و نادانا نادانا تا پر کیوانو خر سولم ازار می منک ناز دی جن بلم و نادانا
نادانتا پر کیوانو خرڅولم